بینندگان و شنوندگان ارجمند رادیوی آشنا و بینندگان ما از طریق ماهواره صدای امریکا، سلام عرض میکنم. من احد عزیزاده هستم. باز هم امشب با تقدیم برنامه روک و راست سپین خبری با همکار ارجمندم احمد شکیب دوست در خدمت شما قرار داریم. موضوع برنامه امشب به این اختصاص دادیم که سازمان ملل متحد گزارش داده که 95% تولید کشت کوکنار در افغانستان کاهش یافته. همزمان هم گزارش داده که 92% از زارعینی که کوکنار کشت میکردن درآمدشان را از دست دادن. سوال نیست که آیا طالبا قادر خواهد بودند که بدیل برزی زارینه که عوایدشان از دست دادن تهیه بکنن، رزق و روزی از جانب دیگه برز اونا بتن که اونا در جمع میلیون ها گشنه دیگه اضافه نشن؟
سلامونه او نیکیله. فکر میکنم چې زیاده صاحب به خپل بل جمله وای، اما زیاده صاحب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په داسې حال کې چې زیاده صاحب افغانستان کې د اپینو د تولید کچه راټه شوې ده، د بل خوانه بزګرانو ته د معیشت بدیل په برخه کې امکانات برابر شوي نه دي. په دې اړه راپور لرو چې زه به اوس تفصیل تاسو ته ووایم. د فرانسې خبری آژانس وایي تیر کال په بدخشان او ننګرهار ولایتونو کې دوه تنه د کوکنارو د فصل د اړولو پر مهال د طالبانو د ځواکونو سره په نښتو کې وژل شوي دي، او په بدخشان ولایت کې هم په تازه نښتو کې دوه تنه وژل شوي. دا پیښه د ولسي لاریون سبب شوه. طالبان وایي چې د پیښې په اړه تحقیقات کوي. نور جزئیات په ریپورت کې.
د فرانسې خبری آژانس وایي په سټلایټ اخیستل شوی انځور نه ښایي چې طالبان د اپینو د تولید په کمولو کې بریالي وو. خو د طالبانو کوکنار د کښت د له منځه وړلو عملیاتو د بزګرانو معیشت ته خورا زیات زیان رسولی، او هغوی آن د سر په بیه د کوکنار د کښت له منځه وړلو ځواکونو سره مقاومت ته اړ کړي دي. د فرانس پریس خبری آژانس د معلومات له مخې تیر کال هم د بدخشان په ولایت کې د کوکنار د کښت له منځه وړلو پر مهال د طالبان د ځواکونو سره په نښته کې یو تن وژل شوی و. همداشان د ننګرهار په ولایت کې هم د کوکنار د فصل اړولو پر مهال طالبان د ځواکونو سره په نښته کې یو تن وژل شوی و. د بدخشان یو اوسیدونکي د امریکا غږ ته وویل چې اعتراضونه لا دوام لري. د بدخشان دولت د درایم او ارګو په ولسوالۍ کې د جمعې او شمې په ورځو دوه ملکی وګړي د طالبانو د کوکنار د فصل د اړولو د ځواکونو سره په نښته کې وژل شوي دي. د بدخشان پولیس کې سرچینې وایي چې د طالبانو د ځواکونو د لوی درستیز قاری فصیح الدین فطرت په مرشې پلاوي د روانو اعتراضونو د پایته رسولو لپاره د قومي مخورو او دینی عالمانو سره خبرې کړې، او د اعتراض کوونکو ځینې غوښتنې هم منلې دي.
دوی هدف یوازې دی قیمتونو کنټرول په خپل خوخه باندې، یعنی ورساتل دي، او لبلې خوا نړیوالو ته خپل تصویر مثبت وړاندې کول. که رښتیا کچیرته دوی په رښتینی شکل سره د دې موادو یا د دې پدیدې په وړاندې د مبارزې اراده لري، نو دوی ولې په هغو ولایاتو کې چاته د دوی د مرکز هستی هم دي، یعنی دوی د قدرت هستی مې هدف ده، د دوی د قدرت هستی هم هلته دي. هلته د دې توکو د تولید سترې کارخانې وجود لري. تاسو به مختلف نړیوال مستند گزارشونه اوریدلي او کتلي وي چې د دې ښودنه کوي په اکثریتو ولایاتو کې د دې توکو د تولید سترې کارخانې سته، نو دوی د هغو کارخانو د له منځه وړلو دپاره ولې اقدام نه کوي؟
یو شمېر څېړونکي وایي د طالبانو حکومت باید پر بدیل معیشت کار وکړي.
اسلامی امارات پکار ده ترڅو د کوکنارو د کرکیل د مخنیوي لپاره د کرنیز اقتصاد د اصلاحي پروګرامونو برخه کې کار وکړي، ترڅو د هغو بزګرانو چې د مخه د کوکنارو کرکیل د مخه کړی و په یو ډول سره دودیز زراعتي سیستم پیاوړی شي.
د ملګرو ملتونو د نشئی توکو او جرمونو سره مبارزه د ادارې د معلومات لمخې د کوکنارو پرکښت طالبان د مشر لخوا د بندیز وروسته په یو کال کې په افغانستان کې د تریاکو بیا کې 140 سلنه زیاتوالی راغلی دی. د دغې ادارې د معلوماتو پر اساس د روان 2024 کال د مارچ په میاشت کې په افغانستان کې د یو کیلو تریاک بیا د 800 امریکایي ډالر پورې رسیدلی وه. وحید فیضی د امریکا غږ.
تشکر شنونده و بیننده عزیز که هنوزم با ما هستین. در آغاز همونطور که گفتیم برنامه امشب در مورد کشت کوکنار، کاهشش یا افزایشش یا کاهش درآمد دهقانا تخصیص دادیم. دو مهمان عزیز داریم که با اونا البته صحبت میکنیم، ولی ما آخرین اطلاعی که به ما رسیده خدمت شما عرض میکنم، منابع بدخشان میگن که هیئت طالبان بر رهبری فصیح الله فطرت لوی دریستیزی گروه برای پایان دادن به مظاهرات جاری در دو ولسوالی بدخشان با سران قومی و مذهبی صحبت کرده و بعضی از خواستای معترضا را قبول کردن. در این برنامه جناب آذرخش حافظی، کارشناس سیاسی و اقتصادی، و همچنان اجمل سهیل، تحلیلگر سیاسی و امنیتی را با خود داریم که البته در مورد تحلیلشان به شما و به ما و بیننده و شنونده های ما خواهد گفتن.
زهم پخپل وار دوړو ملمنو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. دوستانو تاسو ته هم خرغلاستو هیله ده چې په دې یو ساته خبرونه کې زمونږ ملتیاو کوي. پښتنه شروع کوم د جناب سوهیل صاحب څخه. سوهیل صاحب، بیا هم خرغلاست خبرونه ته په بدخشان کې د نوي انزورونه چې خبره شوې دي او یا په ننګرهار کې چې څنګه انزورونه خپل شوې دي، داسې ول شوې چې د اپینو د تولید کچه ډیره شوې ده، اما بزګرانو ته برعکس بیا د معیشت بدیل په برخه کې فرصتونه برابر شوي نه دي. طالبان څنګه توانېدلی ستاسو په نظر چې د اپینو د تولید مخه ونیسي؟
زه غواړم د مخکې راغلم چې تاسو پوښتنې ته ځواب ورکړم. بهتر به دا چې زه یو تفصیل وکړم چې ما ته وویل شو چې د سیاسي او د امنیتي چارو تحلیلګر یا څېړونکی ده. زه البته مشخصا د ترهګرو ډلو په وړاندې د مبارزې په برخه کې تحلیل کوم، او کوم موضوع چې زه غواړم نن زه تاسو سره شریکه کوم، البته دا د د ترهګرو د ډلو یا د تباهګرو ډلو د زاویې نه غواړم په دې برخه کې توجه وکړم. ځکه چې کله قاچاق د مواد مخدر یا خپله نشه یي توکي دا په شکل د اشکالو سره په هغه د ترهګرو ډلو سره اړه لري، ځکه چې هغوی غواړي دې نه ګټه پورته کړي چې څنګه وشي کولی د خپلې ډلې د اقتصادي لحاظه یا د مالي لحاظه تمویل کړي. نو اساسي بحث دلته دا چې په کال 2020 کې چې کله طالبان بیرته قدرت ته ورسېده، په څو میاشتو وروسته تقریبا د طالبانو رهبر یا د طالبانو عمومي مشر هغوی پابندي ولګوله چې نور د تریاکو کرکیلې باید په افغانستان کې بند شي. او د دغه کال نه وروسته ځینې د طالبان د خپل ځینې کوټلي ګامونه پورته شول، او په دې کې شک نشته چې په مختلف ولایتونو کې ځینې اقدامات ترسره شو، په اورزګان کې، قندهار کې، هلمند کې، همدارنګه په ننګرهار کې. د زمونږ د معلوماتو پر اساس باندې تقریبا 4000 هکتار ځمکه چې په دې کې تریاک کرل شوي وو هغه اړول شوي دي، له منځه وړل شوي دي. خو اساسي بحث دلته دا ده چې کله دغه تریاکو کرکیله کېده یا په دې باندې بندیزونه لګول کېده، د ځینی قاچاقبران یا د ځینی کسانو چې تقریبا په 10 کالو کې د طالبان سره مرسته کوله په دې برخه کې، چې البته د دغه قاچاق له کبله طالبانو ته خورا زیات مالي امکانات ترلاسه کېدل، او دوی د قاچاقبرو او د طالبانو منځ کې یو نوی انډیوالي او ملګرتیا وجود درلوده چې څنګه وشي کولی چې بل سره مرسته وکړي. دوی ته به فرصتونه مساعده ول چې دوی کرکیله وکړي او د بل خوانه به هغوی دوی ته مالي مرستې ورکولې. ولې کله چې طالبان قدرت ته ورسېده دوی په کندهار کې تحول راغی، تغییر راغی، نور ضرورت دوی ته نه و چې تنها تمرکز وکړي په مالی چارو کې، البته په د قاچاق د مخدره موادو په د تطبیر په برخه کې نو بنا نه هغوی په دې باندې بندیز ولګاو. ولې پاچا خبره په دې باندې راضي نه وله؟ دې په منځ کې خبرې اترې وجود درلودې او ولې هغه نتیجه ورنه کړله؟ نو پر همدې اساس باندې پاچا خبرې ته اړ وستل شول چې یا دا وکړي چې په شکل مخفیانه ډول باندې کرکلې ته ادامه ورکړي، او یا دا چې وشي کول هغه محلي چارواکي ته بډای ورکړي، رشوت ورکړي، تر څو ایبي پاکلوانه معلومات صدر نشي یا معلومات مرکزي ادارې ته ورنه کړی شي. او د ځینې اقداماتو په ترڅ کې داسې مشهور چې په ځینې ولایتونو کې لکه قندهار او هلمند او جنوبي ولایتونو کې، اسرائیلي ولایتونو کې قاچاقبر په وړاندې باندې محدودیتونه ولګول شوي، بنا ان دوی د خپل امکانات انتقال کو شمال خواته او شمال شرق ته، چې مخصوصا بدخشان ته. او د بیا وروسته چې په بدخشان کې هم دا موضوع مطرح کېږي، نو بالاخره طالبان دې ته اړ وستل کېږي چې تر څو د هغوی په وړاندې باندې هلته هم اقدامات وکړي. دغه اقدامات د دې لامل وګرځي چې بالاخره ځایی خلک چې کوم هلته دي دنه ناراضه شي، چې البته دې تر شا هماغه لوی قاچاقبران لاس لري چې هغوی په لویه کچه باندې د تریاکو د کرکلې نه خورا زیاته ګټه پورته کوي. او هغه دهقانان یا هغه بزګر چې په محلي ډول باندې دا کري، هغوی ته کېدای شي ډېر کم امکانات په لاس ورشي، ولې دې تر شا لویې کړې. نو کله چې دغه بندیز مسله منځ ته راځي، دا په دې عنوان ده چې دا د اقتصادي لحاظه عرضه او تقاضا، چې کله تقاضا په نړیوال بازار کې دې ته وجود ولري عرضه کم شي، نو دا خامخا پر قیمتونو باندې تاثیر اچوي. نو پر همدې اساس باندې د قیمتونه لوړ کیږي. او پات شو د بدیل د معیشت په عقله باندې، نو طالبان خو تر اوسه پورې د یو داسې یو ادارې چې هغه مسؤول ادارې دي او بالاخره ټولنې ته او د ملک هغه وګړو ته خدمات وړاندې کړي، تر اوسه د هغې جوګه نه ده. نو پر همدې اساس باندې په دې درشل کې طالبان پاتې راغلي.
تشکر بسیار جناب سهیل صاحب. آقای حافظی، شما نکته‌ای جناب سهیل شنیدین. یکی مسئله ارقام است که از وزارت سازمان ملل متحد گفته، ارقام است که خود طالبا ارائه کردن، ولی تحلیلگرا و حتی اتحادی اروپا در ارقامی که طالبا ارائه کردن شک دارن، تردید دارن، و همچنان از نظر موضوع اقتصادی که تا چه حد اینا میتونن بدیل شبر، یعنی از نظر عواید به زارین ارائه بکنن. شما فکر میکنین که واقعا طالبا ای کار کردن به یا که در هر جایی که رفتن به حیث یک دستاورد بزرگ رو معرفی کردن؟ یعنی ما کشته کوکنار قد کردیم در افغانستان، ولی در مورد اوایدش یا درآمدی که از زارین کم شده هیچ چیزی نگفتن. شما فکر میکنین تبلیغات است و یا تا جای اینا درست میگن یا کلن درست میگن؟
سلام بر شما بینندگان گرام قدر موزیک اشنا و رادیوی اشنا، و همچنان سلام به مهمان گرامی شما دوست ما جناب مهربان سهیل. موضوع تریاک در افغانستان یک مسئله بسیار پیچیده است. اولی که به قول والی ابن سینا، خود مرض بود و مرض را دواست. این تریاک یک چیز منفور در ذهن ما هست نیست. تریاک در صنایع ادویه سازی دنیا برای مسکنا بهترین نوع مسکنای طبیعی در او کیمیکال یا چیزای کیمیایی در او نباشه از تریاک ساخته میشه. ما در وقت رئیس اتاق بودم در اونجا بشنم و ما در یک بودم رئیسش باز پیشنهاد ما همین بود که برای حل معضله تریاک در افغانستان که آب و هوای افغانستان بسیار مساعد است، بهترین نوع تولید تریاک صنایع دواسازی دنیا میره رسما از ما بخره، مثل که دیگه جای میخره. ترکیه خودش تولید میکنند، یک کشورها تولید میکنند با مقصد استفاده در صنایع دواسازی. پیشنهاد ما همی بود، اون وقت ما در محاسبات مهم به حدود 2 تا 2 میلیارد دلار سالانه از بابت صادرات قانونی تریاب ما میتونیم که به عواید ملی خود زکات کنیم و همون کسر بیلانس تجارت خارجی خود را مثبت بسازیم. از طرف دیگه مردمی که به تولید تریاب مصروف هستند، اینا هم نان ضرورت دارن، معیشت ضرورت دارن، فراغاله دارن، نحقه کار دارن و برای از این باید فکر اساسی صورت بگیره. باید یک بسته ایتونی که صورت یک جانبه نان از دانه جا گرفته شد، باید در بدل از این تولید تشکیهی و حسن یارانه ها و مقا از خود داخل افغانستان جامعی بیدنی باید بیا داده شد. برای از این که ظاهر قضیه همیز که قطع کشت تریاب
فکر کنم تکنیکی ستونز در غد نورو در حافظی صاحب. حافظی صاحب مهربانی تاسی خبری او که چه مشکل در من نورو ستاس غد
حافظی صاحب باز شما رو نمیشن
لال مونگ در حافظی صاحب غد نورو
نخیر آواز حافظی
لال باشو سوال صاحب سوال صاحب تاسی من غد آوری؟
بلکل
صحیح مخکې تاسې یوه تاسیه وکړه د خپل ټایټل د شک پرته چې تاسې د ترهګرو ډلو فعالیتونه څاري او په دې برخه کې د استخباراتي معلوماتو ته هم لاسرسی لرئ او په دې اړه مو ډېر زیات تحقیقات کړي دي. ډېر زیات څه مننه کوم چې دا امنیت پورې اړه نیسي په مجموع کې هغه لوی چتر کې. جناب سوال صاحب، طالبان په خپل په دې باندې معلومات چې د نشه یي توکو قاچاق کوي، اوس داسې خبر راځي چې د فینو د تولید مخه یې نیولې ده. دا کیسه څنګه ده؟ طالبان اوس آیا رښتیا په دې باندې دا تور ثابت شوی و چې دوی په دغه قاچاق کې دخیل دي، او که په قاچاق کې دخیل و څنګه وتوانېدل چې د دغو قاچاقبرو مخه وسو نیسي؟
زه فکر کوم چې په دې کې شک نشته. اطلاعات هم دا ښیي چې تقریبا په تېرو 10 کالو کې په زیاته پیمانه پیسې او امکانات چې طالبانو په دې 10 کلن جګړه کې د پخواني حکومت په وړاندې باندې مبارزه کوله، په دې کې مصرف کولې دي، او هغه زیاته برخه د قاچاق د مواد مخدرو د لارې نه ترلاسه کړي. یعنې دا په دې معنی نه ده چې تنها دا پیسې وي، ځکه چې ترهګرې ډلې دې په څنګ کې چې ځینې استخباراتي یا اوپراتیفي پیسې د مختلفو هیوادونو ترلاسه کړي، خامخا په دې کې به ایران او پاکستان او ځینې نور هیوادونه په دې کې شامل وو، ولې دې په څنګ کې د عتیقه موادو یا عتیقه اشیاو د هغه صادرات او د غیر حرفوي ډول باندې د ځینې البته طبیعي زیرمې چې کوم یو دي، ماینونه چې کوم یو دي، د هغه صادرات، د په څنګ کې فرضاً د بانکونو لوټول، د په څنګ کې فرضاً د لویو لارو نیول، د ځینې سرشناسو پیسېدارو خلکو د هغه برمته نیول، او نور داسې مسایل دي چې هغه په نړیواله کچه باندې ترهګرې ډلې ترې استفاده کوي. او په دې کې شک نشته چې په دې 13 کالو کې طالبانو همچنان دا مسایل ته مخه کړې وه او د دې نه ګټه پورته کړې وه. ولې بحث اساسي دلته دا ده چې په 13 کالو کې داسې مسایل منځته راغلل چې ځینې سیمې په مخصوص په جنوب لویدیز ساحو کې د افغانستان هغه تر یو بریده پورې د طالبان د کنټرول نه وتي، هغه ځکه وتي دي چې هغه ساحې چې کوم یو دي د قاچاقبرو تر کنټرول لاندې دي. هلته نه تنها چې مخدره توکي بازار او سودا کېږي، د په څنګ کې د اسلحو بازار سودا کېږي، او حتی د طالبانو مخالفین حتی ښکاره کېږي.
همدا اوس وخت کې ستاسې منظور دا ده چې همدا اوس وخت کې همدا شی روان
ده؟ همدا اوس وخت کې دا شی روان ده، او طالبانو د په وړاندې باندې یو لوی خنډ جوړېږي، ځکه چې دوی قدرت نور د چلنج کېږي، ځکه چې دغه قاچاقبر په شکل د اشکالو سره بیا د خپل د کارونو د پرمختللو لپاره دی مکلف دی او مجبور دی چې بیا فرضاً د داعش سره لاس یو کړي، او همدارنګه نورې تباهکارې ډلې چې کومې دي هغوی سره لاس یو کړي، نو پر همدې اساس باندې دا کېدای شي چې د طالبان لپاره یو لوی چلنج جوړ شي. نو دغه لامل شو چې بلخره طالبان دې ته اړو بچ ځکه چې پاکستان هم انتقاد کوي ایران هم انتقاد کوي چې طالبان په خپل سیمو باندې حاکمیت نه لري او دې په سیمو کې ځینې ډلې د پاکستان یا د ایران په وړاندې فعالیتونه کوي او طالبان نشي کولی دغه مخنیوی وکړي. دا رښتیا او جوته خبره ده ځکه چې په دا سیمو کې داسې مناطق شته دي په جنوب لویدیځ کې او جنوب ختیځ کې چې هلته دغه تباهکارې ډلې یا قاچاقبر ځان ته تسلق پاچایګانې جوړې کړې دي. نو طالبان که وغواړي هغوی سره مقابله وکړي نو هغوی مسلح هم دي او د پیسو لحاظه هم امکانات ورسره زیات دي. نو طالبان نه غواړي چې یو بله لویه جبهه ځان ته خلاص کړي.
قاچاقبر له بحث نه ازاده صاحب لرې نه شو. زه یو پوښتنه کوم سوهیل صاحب. نه سوهیل صاحب، ایران انتقاد کوي، د روسیې انتقاد شته، پاکستان هم همدغسې یو انتقاد لري. شاید د پاکستان انتقاد تر ډېره امنیتي اړخ ولري، خو د تاجکستان، ایران او روسیې نیوکه دا ده چې د افغانستان نه نشه یي توکي راځي او د دوی دا ټولنه ورسره خرابیږي. اما دلته اوس پوښتنه پیدا کیږي چې دا قاچاقبران څوک دي؟ آیا دا افغانان دي چې تا ځان ته تاس په وینا پاچایي جوړه کړې ده؟ که په دې کې د سیمې قاچاقبران هم شته،
دا یو لوی مافیایي کړی ده چې په دې کې نړیوال او سیمه ایز او بیا محلي چې کوم یو دی دوی سره ده، ځکه دا یو کړی ده، یو زنځیر ده. تر کله چې بزګر تریاکو نه کری او بیا دغه هغه مخشخاش نه کری، بیا په تریاکو بدل نشي، بیا د تریاک په کارخانو کې بډای نشي، هغه نشي انریچ نشي او بیا دغه نه ورسته په هیروین باندې تبدیل نشي، نو دې امکان نشته چې د نړیوال بازارونو ته ورسیږي یا د نړیوال بازارونو کې چې کوم اړتیاوي دغه پوره کړي. نو کرم دې اساس باندې دا یو هڅه وجود لري چې نړیوال چې کوم یو دی کله چې د سیمه ایز قاچاقبرو نه دا ترلاسه کوي، هغوی دې ته اړو باسي چې د تشویق کړي چې کارخانې جوړې کړي او بیا هغوی چې کارخانې جوړې هغوی بیا تشویق وکړي بلګران چې دوی کرکیله وکړي چې تر څو دغه سلسله جریان پیدا کړي. نو دا یو لویه کړۍ ده چې د ځینې مواردو کې په نړیواله کچه باندې دوی سره هغه نورې لکه القاعده او دارنګ داعش نور نړیواله تحریک دی، لکه بوکو حرام شو د دینت فردا حیات تحریک الشام شو، دا اړیکه لري ځکه چې دا تباهکار د لشکمی او دی د قاچاقبر چې کوم دو سره ذکر کی یو ځکی اړیکه دا کی چې تر څو شي کولای قسمه کې فعالیت کو په نړیواله کچه باندې فعالیتونه تر سره کی. نو دوی لازم دي او ملزم دي دی او د بل نه ګټه پورته کی ځکه چې قاچا ترهګری د سیمه نه امن کی او د نه امنی دته فرصت مسایلې چې تر څو شي کولای چې قاچاق وشي، کرکیله وشي او بلاخره هغوی ته ګټه پورته کړي. دغه استراتیژي د چدي په افغانستان کې ورشي د مور کې چې تر څو سیمه نه امن شي، چې نه امنی دې لامل وګرځي چې دوی کرکیله وکړي او هغه په نتیجه کې دغه نړیوال کم قاچاقبر شي دغه نه ګټه پورته کړي. او دا د طالبانو په وړاندې باندې یو لوی خنډ جوړوي چې چرته نا امنی لامل دی وګرځي چې بلخره د تفرصت مسایل چې ټوپی قاچاق او د کرکیله وشي.
ممنون سوال صاحب لطفتان. آقای حافظی، سوال مهم دی است. با وجود که امر رقمی که پیشتر گفتم طالبان در هیچ گزارشی که دادن جزئیات بسیار ندادن، ما گزارش هایی که در این مورد داده بودن مرور کردم، ولی یک سوال مطرح میشه پیش بعضی از تحلیلگرا و او ایست که آیا واقعا از نظر اقتصادی طالبا قادر هستن که بدیلش اول تهیه کنن و یا ای که مسئله در بدخشان مسئله من کشت تریاک یا خرابی مزرعه زارین که کشت کردن تریاک نیست و مسائل سیاسی زیر پرده است و غیر از مسئله اقتصادیش. شما اما تو فکر میکنین باعث یک تحلیلگر سیاسی و اقتصادی؟
اول ما خدمت شما عرض کنم، برای ما موضوعی بسیار مهمی که هست این مسئله معیشت مردم است که اینا به هر صورت این بخش از اقتصاد غیر رسمی افغانستان که در برای زارین بین 1700 تا 2500 میلیون دلار سال آید داشت برای یک ملت قریب و بیوزاعت این پیسی بسا زیاد است و باز کسایی که را ترافیک شمی کدن و قاچاق شمی کدن قاچاق بارای محلی که باز و پیسی خودم می آمدن بلند منزل می ساختن دیگه مصارف می کدن و از بازار خرید می کدن صاحب اونق کاذب اقتصادی می شدن و هم دو 3 میلیارد دیگه و پیدا می کدن باز در بازار بمبی که می رفتی 3-400 میلیارد دلار به دست می آمد و به هر صورت غم ما غم قریب بیچاری است که دیخانه هستند دیخانه قاچاقبر نیستند دیخانه دولی دیخانی کشتند و ایش یک کشت قیمت با هم میشه که یه پیشتر طور که ارز کنم برتان یاده میره در بزار بلنه رسمان بکشه و صناعی دواسازی دنیا و ایره باید هر حکومت که افغانستان باشه باید این مسئله رو مد نظر بگیره که این امکان وجود داره که یواز از بین بردن دریاب این آدم میتونه به شکل قانون جمعوری کنه یواز از یک بیره به حیث مقابل مخدر و به نشه استفاده کنن سبای تباهی زندگی و دیمیز زندگی استفاده شده میتونه و باید بسیار ثابت به دیر قانون میشه چون بعض زمین ها به کشت می تریاب مساعد است هر چیزی که دیگه شما بکاریم نمیشه به طور مثال یک جیب زمین اگر تریاب بکارن به قیمت های موجود 2000 دلار یک حاصل میکنن ولی اگر بوره گندم بکارن نیم تن گندم میشه یک قدر زحمت هم میگشه بازو 150 دلار میشه او هم اگر خوش سالی نباشه و آبسه ای باشه و خوبس باشه سیل نباشه دیگه بران یک چاره اساسی باید در این مورد شامل در این مورد
اما حافظی صاحب شما در جریان در حالی پیشنهاد میکنین که افغانستان فاقد یک حکومت مشروع است دنیا چطور میتونه اعتماد کنه کوکنار که کشت میشه پینه که در افغانستان تولید میشه این در مورای درسته که قسم که شما پیشنهاد کردین که در بیاسیازی از استفاده شده اگر در ترکیه کشت میشه و اگر در کشورهای دیگه کشت میشه اونجا خود یک نظام است یک سیستمی است که یک حسابدهی است اما فعلا افغانستان چطور میتونه خود در این مسیر برابر کنه چطور میتونه امی زمینه را مساعد کنه که تولید پین سبب ازی شوه که ازی استفاده شوه در ادویه سیازی
و اول خود خدمت شما عرض بکنم ما وقتی که رئیس اتاقای تجارت و صنایع ایکو بودم و رئیس اتاق تجارت افغانستان میره رسما به وزیر کمیته اقتصادی شورای وزیران اول شورای عالی اقتصادی افغانستان میره رسما نمود و باعث نظر و دیدگاه تاق و دیدگاه خود ما و دیدگاه هیئت رهبری اتاق دادیم که حل درست محبول شی است این باعث یک فرد معمولی کار ما نکردیم و یا عالی نمید این از وقت گفتیم در وقت جناب وزیر زراعت و مالداری افغانستان هم در طرح همی نوشتر که ما باشد گفتم ما مرفکت بوام باعث یک شبه که خوبه که در این مسئله دخیل بود گیره در شورای وزیران هم برای متعید کرد و سر از این در سال 2012 و 2013 حکومت افغانستان جناب شکر وقت هم اقدامات کردن اما او ناتکمیل ماند باز تعدیه آمد باز دیگه حکومت آمد به این ترتیب این ماند اما این ما پیوسته به هر کس به مذاکراتی که داشتیم با کسانی که مثلا از ایالات متحده آمریکا می آمدن سناتور ها می آمدن یا معاون وزیر خارجه از او زیادتر در اتاق می آمدن و ملاقات می کنند ارتباط با می همکاری های منطقه ای اروپا و ضمناً به مسئله مبارزه بر ضد کشت و قاچاق مواد مخدر در این مورد ما رسما به رضوا داده بودیم این گپ نو نیست که فقط یه بود حال حکومت موجود وقتی که این را منع می کنه یا قطع می کنه و قبلا نیه وجود داشته حتما نیره بر جامعه بیندری میخواه که نشان بده که ما خواستای شما رو برآورده میکنیم خوی خواستا خوب خیلی زیادتر تقریبا سالانه 2-3 میلیارد دلار امریکایی به خاطر منی کشت تریاک در گذاشته ها مصرف میکنن یک وزارت بود دارن وزارت مبارزه بر ضد مواد مخدر ولی آن هم اینا برای مردم غریب و بیچاره و ناداری که وجود دارن باید یک را پیدا کنند به شرایطی که مردم اطفال خودم میفروشن از گرسنگی و فقر و اعضای بدن خودم میفروشن در این شرایط از این کده وضعیت بدتر نمیتونم باشد و یکی دیگه برتان بگویم که یک غلط فهمی نشه و معلومات دارم به بدخشان کسانی که این جنازه اشتراک کردن کورشان قاچاقبر و کورشان تولید کنند مواد مخدر نبودن در بین از یا معلمین در بین از یا متنفذین محل ملاها روحانیون و همه مردم در اونجا حضور داشتن و دیگه مقیاس تولید تریاق در بدخشان به او اندازی نیست که در یک بخش بسیار عمده از معیشتشان بوده باشند. یک فیصدی بسیار کم در اونجا تولید میشن. در گذشته 90% در هلمند و در بعضی ولایات دیگه تولید میشد، اونجا متمرکز بود. در اینجا میشد یقینا، در مشرکه میشد، تا یک اندازه در خوگانی و در بعضی جایی که مساید بوده باش و در بدخشان هم میشد. در بدخشان در یکی دو رسوالی این کار صورت میگیره و یک مقداری از این باز خود یک تعداد دیگه تریاکی ما داریم در بمی مناطق پامیر یک تعداد مردم ممتاز متقید هستن. یعنی به بازار داخلی هم دارد. به این اساس این من کشت تریاک خوب است، اما به شکل درست و همه جان درزوی شود، اثرات جانبیش باید مهار شود و باید این مثلا همه دادخواهی مردم جنگ تریاق نام داد مانده نشد. مطمئن نیست. نفس خود من کشت تریاق اگر رسمی شده نتانه خوب است. اول خوب باید رسمی شود. همین رسمان و قانونن فروخته شود در بازار بین‌المللی. یک مدرک ایجاد خوب میشه. با شاید افغانستان سالانه حدود 20,000 تن 30,000 تن تریاق بسیار درجه اول تولید بکنه که همین مواد ادویه ضد درد و مسکنا و نباشه و حتی برای علاج بعض از امراض تنفسی و دفاع متعبید بدیم که از استفاده میشن. او را که نمی کنه در اقل بدیل معیشت برای مردم باید بگن که خواه میره کشت قطع کنیم چی کنیم تو چی بخوره اولاد توی هر خانواده در افغانستان ده تا طفل دارن، دوازده تا طفل، ده تا سه تا زن دارن. این خانواده ها خوبصور خانواده هست که او را نان دادن بسیار مشکل است و در غیر از این باز اینا هم به صف گرسنه ها میپیوندن و میگه که به تنگ شدی، به جنگ شدی و مردم که گرسنه بودن نوزایتشان زیاد میشن.
تشکر آفزی سپ. با شما و بیننده ها و شنونده های خود یک جای به یک پیام گوش میتیم، باز دوباره در خدمت شما.
در هر جای جهان که باشید از دریافت خبرهای معتبر، موثق و جامع فقط یک کلیک فاصله دارید. VOA Plus. تازه ترین خبرها و گزارش های جامع از رویدادهای سیاسی گرفته تا روایت های واقعی و مستند، مطالب علمی و معلوماتی به زبانهای دری و پشتو و ده ها زبان دیگر، این همه را در هر کجا و در هر زمان تنها در اپلیکیشن VOA Plus در دسترس دارید.
شنونده عزیز، شما به برنامه روک و راست سپین خبری گوش میتین و از طریق محوره صدای امریکا همچنان ما را میبینین. برنامه امشب ما روی بدیل معیشت برای زارعین که کوکنار کشت میکردن و طالبان میگن که همچنان ملل متحد گزارش میگه که 95% از کاهش یافته، در حالی که 92% درآمد زارعین از بین رفته. میمانای ما جناب آذرخش حافظی، کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی، و همچنان جناب اجمل سهیل، تحلیلگر سیاسی و امنیتی هستند.
جناب سهیل صاحب، بیرت تاست اگر زو هرو مرو تاسی در حافظی صاحب خبری واردلی یا چه ملاحظه لرلی یا ملاحظه داوه چی؟ په بدخشان کې چې کوم لاریون شوی یا روان دی، په دې کې یا شاته ټول قاچاقبران نه دي، په دې کې ولسی خلک هم شته، علما هم شته، د سیمې خلک په کې حضور لري، په دې کې ستاسې نظر غواړم. بله خبره دا چې د حافظی صاحب بل پیشنهاد دا و چې که اپین او یا نور نشئی توکي چې په د تداوی لپاره استفاده ترینه کیږي، کدا په قانوني ډول کښت او تولید شي او بیا وروسته صادر شي، فکر کوئ چې د دغو توکو یا د دغو موادو، د دغو نشه یي موادو خریداران څوک دي او څنګه افغانستان کولای شي چې دغه مسیر ته ځان برابر کړي؟ مهرباني صاحب. سوال صاحب، تاسو موږ غواړئ؟
بالکل، زه ستاسو غږ اورم.
زما پوښتنه او بلې زما پوښتنه مو واورید لکه تکرار کوم.
بالکل، نه ما ستاسو
کوم. مهرباني وکړئ.
زه غواړم څه تذکر ولرم. یو دا چې دغه خلک چې لاریون کوي، ښاغلي حافظی صاحب وویل چې د تر شا علما هم شته او روحانیون هم شته او عام خلک هم شته، د عام خلکو موضوع یو طرف ته صرف زده روحانیون او د علما او خبر کوم وخت چې د مخدره توکو هغه په اصطلاح پیداوار چې میوده او هغه قاچاق یا هغه استفاده حرام ده، په قرآن کې راغلی حرام ده، چې حرام ده نو د هغه تجارت هم حرام ده، د هغه کرکلی هم حرام ده. نو دا څنګه دا یو روحانی یا د یو ملا او یا داسې خلک چې هغوی په دینی مسایلو باندې آګاهي لري د داسې لاریونو تر شا ودري هغوی سره ګټ اخلي چې هغه د حرام نه دفاع ده. یعنی زه شک لرم د هغوی په دینی زده کړه کې، د هغوی په دینی برداشت کې، د هغوی برداشت قرآن نه، د هغوی د برداشت سنت نه، او بیا په هغوی د برداشت شریعت نه چې د قرآن او د سنت نه راخیستل شوی قانون ته شریعت وایي. یعنی زه شک لرم. بله مسله دلته دا ده، که چېرته دغه موضوع جدي تر نظر لاندې ونیول شي دا په یو سناریو باندې تبدیلیږي. دا په دې معنا چې هر سړی به دې نه وروسته چې غواړي دولت چلنج کړي، حاکمیت چلنج کړي، او یا داسې و چې د خپلې غوښتنې په کرسۍ کښېنوي، دوی باید قاچاق دوی باید اپین وکړي چې تر څو دولت راشي، هغوی سره خبرې وکړي، هغوی مجبوره شي چې د هغوی خبرې واوري. دا چې هغه عامو خلکو چې په دې کې برخه اخیستې ده، اخیستې په دې باندې ښه پوهېږي چې موږ یو شی لرو په نامه د انفورمیشن کاګنیټیو هغه شرایط ته وایي چې یو څوک کریټیکل تھینکینګ نشي کولی. یعنې څوک نشي کولی چې هغه معلومات چې کوم یو دي د هغه ارزیابي کې پروسس کړي چې بالاخره هغه مسله دا زمون په ګټه ده یا زمون په ګټه نه ده.
معلومات تحلیل کی
ځکه چې هغه خلک افراد ته سګورې په نړیواله کچه ولې په امریکې کې داسې ستونزې منځته نه راځي، یا په لومړۍ ډله هېوادونو کې دا ستونزې منځته نه راځي، ځکه چې د تعلیم او سواد کچه لوړه ده. خلک هغه کاګنیټیو معلومات لري یا کریټیکل تھینکینګ کوي، نو پر همدې اساس باندې په هغوی باندې کار کول دا ځینې وخت کې ناشونی ده. ولې په افغانستان کې له بده مرغه خلک فقر او بې سوادۍ سره مخامخ دي، نو هر سړی چې راپورته شي بیا دوی کولی شي چې دې خوا اخوا ته سوق شي او ځینې شعارونه ورکړي، او دوی هغه شعارونه چې کوم یو دي فکر وکړي چې دا هغه واقعي خبر ده چې دوی ته ویل کېږي، ځکه چې دا معلومات تر سره دي چې ډېر کم دي. او ستونزه په دې کې ده چې اکثر خلک چې کوم یو دي د معلوماتو او د تعلیم په منځ کې توپیر نشي کولای.
بلې یو سوال بسیار با معذرت که من صحبت شما را قطع میکنم، که سوال داشتم در مورد اظهارات شما ای که تمام مواد مخدر از هر شکلش که باشه در اسلام حرام است، ولی در 20 سال جمهوریت همیشه اتهامات بوده سر خود طالبا که بزرگترین منبع تنبیلش همین مواد مخدر است. یعنی شما ای گپ میزنین که حرام است، در وقت طالبان هم میفهمیدن، آل میفهمن او منش کردن؟ میتونین
کم تزید؟ وقت طالبا در اون زمان این کار میکردن، بین ما مغلطه میکنم، همیشه ما با دوستای ما توصیح کردیم که شما دین رو با ایدئولوژی مغلطه نکنید. وقتی ما بحث از دین میکنیم، دین اسلام ایره من قرار دادن، ولی طالبا را ما نمیتونیم به عنوان یک گروه دینی فکر بکنیم. اونا صرف دین را وسیله قرار دادن، در حالی که او یک گروه ایدئولوژیک است، یک ایدئولوژی مشخص داره که پیروی از او میکنه، و زمان برای میتونم برای قوام از ایدئولوژی، برای از یک ایدئولوژی به قدرت برسه و حاکمیت در اختیار خود داشته باشه، اونا بر خود اجازه میتن که به هر نوع اقدامات که لازم باشه از او استفاده بکنه، من جمله برای تنبیل از او از قاچاق مواد مخدره. ولی امروزه بحثی را که اونا ایره من قرار دادن برای از این نیک، اینجا تکلیف دینی وجود داره، اینجا مانع دینی وجود داره، برای از این که این میتونه به عنوان یک چالش برای دولت و ادامه دولتداری از اینا باشه. ولی بحث ما برای حرام شمردن از این برای از این بود که آقای حافظی گفتن که در اینجا علما و روحانیون حضور داشتن. وقتی علما و روحانیون که مستقل باشن، مربوط به نظام نباشند و اونا میان در چنین راهپیمایی ها حصه میگیرند که او راهپیمایی برای از این هست که در اونجا بحث البته حرام یعنی امو قاچاق مواد مخدر، کشتش، تجارتش و بالاخره تولیدش و بالاخره صادراتش که حرام است و میاد در صف از اونا استاد میشه. من گفتم که من شک دارم با مو برداشت که اونا از دین دارن، از قرآن دارن، از سنت دارن و بالاخره از شریعت دارن.
بله، تشکر، تشکر.
مهربانی. بیرته به ورشی جناب حافظی صاحب. حافظی صاحب، تاسو د سوال صاحب خبرې واورېدلې. مهربانی، مخکې دنه چې بله پوښتنه له تاسو سره شریکه وکړو، تاسو کومه تبصره لرئ په دې اړه؟
زه خو په دې باندې چې یو دینی بحث وکړم په هغه باندې ځان ته دا صلاحیت نه ورکوم، ځکه چې عالم د دین نه یم او تیولوژي مې نه دي لوستې. څو هغه شیان چې ماته معلوم دي هغه صادقانه توګه درته وایم چې دا خلک هلته په سرانسي کې سره تلو ول، دا مظاهره نه وه. نو دا بیا دا خلک هم چې خبرې وکړلې هغوی وویل چې دا خلک ولې وژل شوي دي، ځکه چې دی خو قاچاقبر نه و، دا خلک چې وژل شوي دي. یو تنکي ځوان دلته وسول چې یو بل په یو ولسوالۍ بل ولسوالۍ کې دلته په دې معنا نه دي چې دا ټول خلک د کلي خلک دوی یو بل سره خواخوږي لري یقینا، چې یو څوک که چېرې هلته کرونده کې افیون کرلي وي او هغه راوړل شوي وي هم خو بیا سره زامن هم لري نور خلک هم لري، په کې معلمین هم شته دی، په کې متعلمین هم شته دی، په کې علما هم شته، هر څوک دی. دا چې عالم د دین څه کوي او مثلا دین کې تریاک مجاز دی که نه دی، دا خو توضیح واضحات دی. دا په دغه موضوع باندې هغه څوک چې اساسات دین باندې ناشنا دی په هغه کې دا قطعا حرام دی. خمر و المیسور په قرآن کې راغلي چې دا معنا دی. دا هغه څوک چې دا کار کوي هغه خلاف دین کار دی. لکه چې سوال چې وفرمایل، د ځینې وخت سیاست او دین یو دین دی او روایت دی. دین اصلي دین کې دا معنا دی، اما اسوب چې د دین روایت کوي خپل د سیاسي هدف لپاره، کله چې ضرورت وي حلال دي، کله که ضرورت وي به حرام دي. په هغه باندې مونږ وخت نه صرف کوم، زه په دې باندې کوم چې دا خلک اړین خلک مجبور خلک چې دي په ټول افغانستان نه یوازې بلوچستان کې، په هلمند کې، په ننګرهار کې، په څو ولایتونو کې چې هلته افیون کرل کېږي، په لغمان کې، په ځینې نور ولایتونو کې دا خلک سوخی په دغه باندې باید موږ باش وکړو چې خارجیان څه مرسته کوي. چې زما له نظره خونده و چې دا په دوی وکړي، دې پر ځای چې دا مثلا وسله یو چاړه په اشپزخانه کې کار وکړي او د خلکو د وژلو لپاره هم کېدی چې ځینې ګټه واخیستل. دا خو وسیله ده، دریاک هم دغسې یو شی دی. اوس مثلا چرس دلته اوس په هالند کې او په تیر وخت کې په جرمني کې او په دا ځایونو کې دا تقریبا رسمي شو. خلک کولی شي دا رسم او بهترین چرس د دنیا په افغانستان کې دی، په مزار شریف کال کې شیره کې خلک اوسه دا دی ډېر شهرت لري. او په امریکا کې په دا په هالند کې په دا ځایونو کې چې کېدی چې یو دا دیالوګ پیدا شي او مذاکره وشي، زما یو وظیفه هم دا و چې مارکیټینګ وکړو. او دا غیر قانونی شیان قانونی خواته راو چې د جنایي اړخ څخه وګورل شي او یو مثبت کار وشي. او دا غنه لپاره کېدی شي چې داسې خو نه دي چې یوازې طالبان دلته اوس په رسمیت نه دي پېژندل شوي، او ټول ملت یې افغانستان پکې باید د خپل حقوق څخه بې برخې وي. افغانان په یو پنځو هېوادونو کې سوداګري لري، تجارت لري، صنایع لري، په شمول د امریکې، په شمول د ایتالیا، اروپا، په شمول د شوروي پخوانۍ سیمه کې، او په د ګلف کې، په داخلي کې، په دوبۍ کې، په کویت کې، په اوزبی کې، په قطر کې، دلته تجارتونه لري، کاروبار لري. نو زما نظر دا دی چې دا خلک هم کولی شي چې یو اړخ افغانان دي، بل اړخ نړیوال سوداګران دي.
مننه حافظی صاحب، ډیر زیاته مننه، تشکر. بس ته بیرته ګرځو، ما اوس اجازه صاحب یو لنډه دماغ لو بیرته را ګرځو.
متضاد اړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بڼه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
و شنونده های عزیز رادیو آشنا و بیننده های ما در ستلایت صدای امریکا خوشحال هستیم که تا حال بیننده و شنونده ما هستین. من در سوال آخر جمع بندی میکنیم جناب آفزی صاحب، اگر شما شروع کنین پیامده های ای نامش هر چی که میمانین خیزش یا مثلا مشکلی که برای طالبا خلق شده عدم اطاعت یا هر چیزی که شما نامش میگذارین به حیث تحلیلگر اقتصادی از نظر اقتصادی و از نظر سیاسی چی خواهد باشه؟
فقط ده دیل پاره چه حافظی صاحب دقیقه عدالت تامین چی وقت کم ده لند زواب را که چه جناب سوال صاحب تام وقت باد شی میربانی صاحب
اصلا خوب بر شما عرض بکنم که مجریانی که واقع شده همیز که بر چپک کردن تریاک رفتن سوی تفاهم پیدا شده نفر کشته شده. این مردم که جمع شده به خاطر دادخواهی این نفر است که میگم این قاتل ما را باید محاکمه کنیم. این بحثایی که صورت گرفته به خاطر از او است. یک قدر نفر که جمع شده در سر جنازه جمع شده، یک قدر مردم به خاطر مخالفت با کشت تریاک جمع نشده بودند، نه در گو و نه در رایم. نه در رایم هم مردم که بود پلک مردم بود. وقتی که برخورد اول صورت گرفته و برخورد اول 20 نفر هم نبود، اما وقتی که بازی نفر کشته شده و باز مثلا اعدام میکنن که در حریم چیزیشان داخل شدن و یک پر باز بعد از این باز همه این مردم جمع شدن، یعنی او مو کسایی که کشترهای تعداد داشتن و تعدادشان کم بود.
اما دیره مننه کوم جناب حافظی صاحب. سوال صاحب مهربانی تاسم یو نیمه دقیقه وخت لري ستاسې جنبندی اخلو.
زه فکر کوم چې بیا هم زه دوام که څوک وژل کیږي دا د دې کارندوی د جدي مقاومت وجود درلوده، ځکه چې کچرته دوی په نورمال ډول باندې پادي ډول باندې مقاومت نه وای کړی، هغه کاروندې په اصطلاح لمنځه تللی وای نو شاید دا کس د دې لامل نه وای ګرځي چې یو کس په هغه په نتیجه کې له منځه تللی وای. نو چې کله چې مقاومت منځ ته راځي نو خامخا دې خوانه به فشار وي، نو په نتیجه کې داسې چې یو څوک له منځه لاړ او بیا د دې دلیل لامل شو چې عامه پارونه منځ ته راوړل. ولې زما بحث دلته دا ده که چېرته موږ واقعا غواړو چې دغه ستونزې ته د پای ټکی کېږدو او بالاخره د طالبان حکومت هم دې ته مجبور شي او یا دا ومني چې دغه کارمندګر چې کوم یو دی دوی ته فرصت د کاري پیدا شي او د کرکلې ادامه پیدا کړي. زما په نظر باندې دې پر ځای چې په یو اړخیز ډول باندې دوی دې په وړاندې باندې بندیز ولګي، دوی باید د دیني اساساتو پر اساس باندې موږ حق لرو چې اجماع او اجتهاد وکړو. سره دې چې دا حرام دي، نو په اسلام کې مخصوصا بیا په حنفي دین کې دې فرصت شته چې موږ اجماع وکړو، علما را جمع کړو او کله د علما چې را جمع شو دوی اجتهاد وکړي چې دغه د قران پر اساس باندې منوي، ولې د دغه ضرورتونو پر اساس باندې دې ته فرصت شته دې ته موږ کولای شو چې یاد ورکړو. کله چې اجتهاد وشي او دا په رسمي ډول باندې ومنل شي دیني تکلیف ونه لري، نو بیا کولای شي چې هغوی کرکل ته جمع وکړي، ولې د نړیوالو ټولنو سره په همغږي کې.
تشکر جناب اجمل سوال از شما و از جناب حافظی صاحب که در برنامه حضور یافتین. اول مشترکاً با هم با شما بیننده های عزیز و شنونده های رادیو آشنا صدای امریکا با یک گزارش گوش میدیم.
بیشتر روی تولد در بدخشان را از آقای زیا بدخش تحلیلگر مسائل سیاسی و امنیتی مشتریم که از فرانسه با ما هستن. آقای بدخش سلام و سپاس از وقتتان. ابتدا اطلاعات شما از بدخشان چیست؟ خواسته اصلی معترضین چی بوده و طالبان کدام خواسته هایشان را پذیرفتند؟
سلام خدمت شما خانم روزبه و بیننده های برنامه شما. خب آخرین احوال میگه که من از بدخشان داشتم 20 نفر از نمایندگان تظاهرات کنندگان را از دو شهرستان درائیم و ارگو به مرکز فیض‌آباد بردن تا در اونجا با هیئتی از کابل آمده به رهبری فاریق سیادین دیدار بکنن. در سه روز گذشته خواسته های راهپیمایان یا تظاهرات کنندگان درائیم و شهرستان ارگو بسیار مشخص بوده. در سه موضوع قاتلی که باعث کشته شدن دو فرد ملکی شده، اونا باید مطابق آنچه که طالبان ادعا می کنند قصاص شوند، و کشت بدیل کوکنار اگر قرار بی است که تخریب بشه مزاره کوکنار برشون پرداخته شوه، و همچنان طالبان غیر بومی که عزت، اهانت و کرامت انسانی بدخشانیان را پایمال کردن بدخشان را ترک بکنند.
بله، خب طالبان میگن که اعتراض ها به دلیل تخریب مزارع خشخاش یا کوکنار صورت گرفته. آیا به نظر شما این تنها هدف اعتراض مردم است یا دلایل دیگه هم در اینجا وجود داره؟
مردم بدخشان دقیقاً مثل سایر همه مردم افغانستان از کار و شغل و مصروفیت هیچ چیزی ندارن و تنها همه چیزها را طالبان بر رویشان بستند، و تنها چیزی که دارن همون زمین‌های بسیار کم و کوتاهی هستی یا بدبختانه در اثر کم بارانی به کشت‌های بدیل کمتر نتیجه می‌ده، و در این شهرستان‌ها تعدادی از آدم‌ها که کشت زراعتی کوکنار می‌کنند، البته اکثریتشان هم به افرادی وابسته به گروه طالبان هستند. ولی با بحثی محو خشخاش مردم بدخشان مشکل نداره، ولی آنچه که مشکل ایجاد کرده در بین مردم نقص حریم خانه ها و همچنان اهانت و توهین به کرامت انسانی و نقض حقوق بشری مردم بدخشان بوده، و همچنان اهانتی که از سوی طالبان هلمندی و قندهارو صورت گرفته مبنی بر اینکه بدخشانیان باید بارکش باشند نه کارفرما.
خب به نظر شما اعتراض در درائیم و ارگو تا چه حد میتونه آغازگر نوع اعتراض های مشابه علیه سیاست های طالبان در سایر ولایت ها شود، در حال که مردم واقعا در افغانستان با اقتصاد بسیار ضعیف مواجه هستند و بیکاری هم یکی از دلایل نارضایتیشون از حکومت طالبان است؟
برای از اینکه نمایندگی مردم افغانستان و از هیچ تبار افغانستان نیستن، یک گروه نیابتی وابسته در خدمت دیگران هستند، افغانستان را در یک تفاهم نامه ننگینانه در اختیارشان قرار گرفته و اونها با مردم افغانستان، با فرهنگ مردم افغانستان آشنایی ندارند، و این استادگی مردم اگر به خواسته هایشان که برآورده نشوه بدون شک اونها پایدار میمانند. آخرین آماری صحبت اینه که امروز من داشتم با یکی از نماینده های معترضین، گفتن که فصیح الدین رئیس ستاد ارتش طالبان وعده داده که ما به ورثه خانواده مقتول پول میپردازیم، در حالی که این یک چنین ادعای شرعی که طالبان دارن، اونها باید اول قصاص شوند، چون ولی دم مقتول یا ورثه مقتول حق دارن که اول کسی که متهم به قتل عمده است باید به دادگاه برکشانند و او قصاص شود، که حالا ادعای طالبان هم تطبیق شریعت است، ولی زمانی که بحث تطبیق شریعت بستگی به افراد وابسته به طالبان میگیره، اونجا باز طالبان شریعت را نقض میکنن بدبختانه، و مردم بدخشان پای خواسته های خود استاد هستند تا وقتی که خواسته هایشان برآورده نشه ماندگار بر مو خواسته هایشان میمانند.
بله، ممنون و سپاس آقای ضیا بدخش از فرانسه که برداشت خود را با تحولات اخباری که از اوضاع در بدخشان داشتین با بیننده در میان گذاشتین. تشکر از وقتتان، ممنون.
بیننده ارجمند و شنونده عزیز رادیو آشنا صدای امریکا، برنامه روک و راست سپین خبری امشب به همینجا به پایان میرسه. از شما شنونده عزیز رادیو آشنا صدای امریکا و همچنان بیننده ما که ما را از طریق ماهواره صدای امریکا تماشا کردین ممنون هستیم، و برنامه ما دوام داره، با ما باشین.
گرانو دوستانو، زم پخپل وار لتاس ټولز خډیر زیات مننه کوم چې په دې خبرونه کې مونږ سره برخه واخیستله. لکه څنګه چې مونږ د پروګرام لمیلمنو سره بحث درلود، د بدخشان لارینونه داسې یو حالت ته رسیدلی دی چې د طالبانو لوی درستیز بدخشان فیض آباد ته سفر کړی دی او هلته د بدخشان د قومي مشرانو سره کتلی دي. طالبانو او د طالبانو رهبر په مجموع کې د نشه یي توکو د کښت او قاچاق د مخنیوي لپاره فرمانونه صادر کړي دي او د طالبانو حکومت د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کوکنارو د مخنیوي لپاره یو لړ هڅې پیل کړې دي. که تاسو وګورئ په تیرو شلو کلونو کې د کوکنارو کښت په هغو سیمو کې ډېر زیاتو چې هلته طالبان واکمنو، نه یوازې چې په هغو سیمو کې کوکنار کرل کېدل، په هغو سیمو کې هم کوکنار کرل کېدل چې د جمهوریت تر واک لاندې وو، او دغه دواړو طرفونو ونه شو کولای چې د کوکنارو د کښت او قاچاق او د نشه یي توکو د تولید مخه ونیسي. اوس د طالبانو یو دنده دا ګرځیدلې ده چې زر تر زره دې مسلې ته یو حل لاره پیدا کړي، اما که حل لاره نه پیدا کیږي نو ممکن د طالبانو حکومت د ولسی خبرګونونو سره مخامخ شي. د بدخشان مثال یو داخلي چې هلته ځینې بدخشانیان په دې نظر دي چې د کوکنارو د کروندو د اړولو پر مهال دوی سره ناوړه چلند شوی دی او دا د دې سبب شوی دی چې خلک پاتېږي او اعتراض وکړي. دا چې وروسته په دې لارینو کې کوم لاسونو کار کړه ده او څه شي وی دی دا به د وخت په تیریدو سره ثابت شي.
بله البته شکیب جان، ما شرمنده و بنینده خود در جیران خاط گذاشتیم در برنامه آینده و در برنامه خبری صبحگاهی ما هم همچنان اگر خبری دریافت کردیم تازه ترین البته خدمت شما تقدیم میکنیم. برنامه امشب که ما اختصاص داده بودیم به موضوع کلان بدخشان و مواد مخدر و منش یا از من بردن کشتزارهای مواد مخدر کوکنار و بدیلش در افغانستان، دو مهمان عزیز ما نظرات بسیار جالب ارائه کردن. امیدوارم که همونطور که شما در جریان قرار گرفتین بتونیم مهمانای دیگری هم در برنامه آینده داشته باشیم که در این مورد نظرات مختلف به شما بتونیم ارائه بکنیم.
که عزیزاده صاحب دیدی مسئله اگه منظر تا وګوري پس منظر تا وګوري په تیرو شلو کلونو کې او یا لدینه وړاندې د افغانستان سره د گاونډیانو یو ستونزه دا و چې په افغانستان کې نشه یي توکي کرل کیږي او دغه نشه یي توکي بیا په پینو او نور موادو باندې بدلیږي او د سیمه د هیوادونو له طریقه د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسیږي. اوس د طالبانو یو ژمنه هم د نړیوال ټولنې سره ده چې په دې برخه کې دوی اقدام کوي او د داسې یوې ستونزې چې هغه ډېره اوږده سابقه لري په افغانستان کې او افغانستان په دې خاطر ډېر لوی شهرت لري، متاسفانه منفي شهرت لري په نړۍ کې، دا یو ډېره جدي مبارزه ده. اما دلته یو ستونزه لیدل کېږي او هغه دا چې اطلاعات ته لاسرسی یا په دې برخه کې طالبان اړه نیسي چې په دې برخه کې پوره معلومات له خلکو سره شریک
کړي. تشکر، تشکر از شما باز هم بیننده ها و شنونده های عزیز.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینان روزوی هستم.
احمد سیرزیو هستم.
محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرحدها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است.
عبدالولی اورکن،
نورانگیز روسمزاده، مصطفی
جلال میرزاد،
احمد فرشاد صالح، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، شهر تورنتو کانادا،
فرانسه،
پیخاور،
استکهلم،
شهر دوشنبه، تاجیکستان،
دیدن و شنیدن برنامه‌های صدای آمریکا را از طریق تلویزیون، رادیو، ماهواره و شبکه‌های اجتماعی فراموش نکنید.